یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12:00 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل سوه. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله ملالۍ میوند نن وژل سوې ده. غبرګونونه به په دې اړه راواخلو. نور راپورونه هم لرو. خبرونه په خبرونو پیلو. اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ننګرهار کې د خبریالې ملالې میوند وژلو پراخ غبرګونونه پارولي. تخار کې ځایي چارواکي وایي د بنګي ولسوال وژل شوی دی. او امریکا کې د کوویډ 19 له کبله د مړینې ورځنی شمیر د ریکارډ کچې ته لوړ شوی. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر خبریالانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبره یې په ډیرو قربانیو ترلاسه شوې نشي غلی کولی. ښاغلي غنی په یوه خبر پاڼه کې په جلال آباد کې پر خبریالې ملالې میوند برید وحشیانه بللی او اړوندو ادارو ته یې ویلي چې عاملین یې په نښه او د قانون منګولو ته یې وسپاري. ملاله میوند چې د انعکاس خصوصي راډیو ټلویزیون خبریاله وه نن سهار له خپل موټر چلوونکي سره دندې ته پر لار ووژل شوه. د والي ویان عطاولا خوږیاني په اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نن سهار 9 بجې او 10 کې د انعکاس ټلویزیون خبریاله او مدني فعاله ملاله میوند چې د درې مناهیې مربوطاتو کې له خپل کور څخه د دندې په لور راتلله د ناپیژندو کسانو له لورې په ډزو سره د خپل موټر چلوونکو سره یو ځای په شاته رسول شوې ده.
تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. نوموړې داسې مهال وژل کیږي چې نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د دې ولایت په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي حمله کې ووژل شو چې لا یې هم عاملان نه دي معلوم. تخار کې ځایي چارواکي وایي د بنګي ولسوال د وسلوالو په یوه غلچکي برید کې وژل شوی دی. د امنیې قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون مازدیګر تعلقانو ښار ته نږدې په غلچکی برید کې وژل شو. اسیر وایي دغه برید کې د ولسوال یو ساتونکی هم وژل شوی او دوه نور ساتونکي یې ټپیان شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په شمال ختیځ زون کې تخار یو له هغو ولایتونو دی چې وروستیو کې ترې د افغان ځواکونو او طالبانو د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شول. د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ نن رسمن پرانستل شوه. په هرات کې زموږ خبریال وایي د دغه پروژې د پرانست مراسمو ته د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د ویډیو له لارې خبرې کړې او ټاکل شوې چې د دغه لارې په پرانستو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پیاوړې شي. د دغه پټلۍ له لارې تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره په ازمایښتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په اورګاډي کې 500 ټنه سیمنټ هرات ته انتقال شول. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزې کړي چې د کوویډ 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې یې ژر پیل کړي. تمه ده چې امریکایي چارواکي په څو راتلونکو ورځو کې د دغه ویروس په وړاندې د فایزر بیو انټیک واکسین پلي کېدو ته بیړنۍ اجازه ورکړي. دغه واکسین چې موثریت یې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی د لومړي ځل لپاره د سه بل ورځې راهیسې په بریتانیا کې تطبیق کیږي. په متحدو ایالاتونو کې پر کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 14 میلیونه او د مړو شمیر نږدې 3 لکو ته رسیدلی. په داسې حال کې چې مخ پر وړاندې هیوادونو د کوویډ 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین لپاره هڅې تیزې کړي، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له افریقایي اتحادیې سره په یوه آنلاین غونډه کې د واکسین ناشنالیزم یا د واکسین ملتپالنې په وړاندې خبرداری ورکړ. او روسای خبر هم دا چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هنټر پرون وویل چې له د مالیه څخه د احتمالي سرغړونو په خاطر څیړنې پیل شوي. دا مسله ښایي د راتلونکي ادارې لپاره پر یوې سیاسي موضوع بدله شي. د هغې اعلامیې له مخې چې د هنټر د پلار د ولسمشرۍ انتقالي ټیم خپره کړې، نوموړي ویلي چې فدرالي څارنوالانو د ده د مالي چارو په اړه پلټنه پیل کړې. هنټر ویلي دای ډاډه دی چې په دې اړه مسلکي او بې پرې څېړنه به وښیي چې د له قانون او مقرراتو سره سم خپلې مالي چارې سنبال کړي دي. د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې کمپاینونو کې پر بایډن ډېر انتقاد په تېره بیا له اوکراین او چین سره د هغه د زوی د سوداګریزو اړیکو له اړخه وو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. تفصیل د آزادی رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. پته مو د آزادی رادیو ټکی کام یا آزادی رادیو ټکی اورګ. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل سوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه وایي
تکمیل شدن این پروژه مهم نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین این پروژه مهم است.
د ننګرهار د یو خصوصي تلویزیون د خبریالي ملال میوند د وژنې په غبرګون کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ټولنې مشر مجیب خلوتګر داس وایي
متاسفانه په افغانستان کې وضعیت یو حالت ته رسیدلی دی چې هغه کسان چې خپل غږ راپورته کوي دوی ژوند وکړي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي او په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښوونیز پروګرام در تخبریږي را سره اوسئ. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل سوه. په دې پرانست غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه ورځ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي یاده کړه. نوموړي وویل د دا ډول پروژو عملي کول د دواړو هیوادونو د ښه همکاري یو ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې دغه همکاري به په راتلونکي کې لا پیاوړی سي. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیس راګوي چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. پردیس، خبرونې ته ښه راغلې.
سلامونه تاسو ته ډیره زیاته مننه. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو تر څنګ یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلود. په لومړي پړاو کې د ایران ولسمشر د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړه چې د خپل هغه پرانیسته وینا وکړي. محمد اشرف غنی د دې مراسمو په پرانیست وینا کې وویل چې دا ورځ د دواړو هیوادونو لپاره ډیره تاریخي ورځ ده. هغه وویل
تکمیل شدن این پروژه مهم با وجود محدودیت های
دوی د دې پروژې عملی کول سره له کورونا وایرس د خپرېدو سره چې دواړو هیوادونو کې کورونا خبره شوې ده، د دې ښکارندوی کوي چې دواړو هیوادونو له بل سره ډېره قوي همکاري لري او د قوي همکاري او اراده لا هم پیوړ کیدونکې ده. او په دې پروژه کې چې چا کار کړی د هغوی د ژمنتیا ښکارندوی کوي. جمهور رئیس وویل ایران له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو ترڅنګ فرهنګي، ټولنیز او داسې نورې اړیکې هم لري. هغه وویل د دې پروژې له پرانیست سره به دواړه هیوادونه له یو بل سره سوداګریزي راکړې ورکړې لا پراخې کړي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل دا ورځ د افغانانو او ایرانیانو لپاره ډیره مهمه او اهمیت لرونکې ده. هغه وویل
امروز به عنوان یکی از روزهای
نن د ایران او افغان ولسونو لپاره ډیره تاریخي ورځ ده. دواړه ملکونه د اقتصادي اتصال لپاره تل هڅه کوي. دغه دواړه هیوادونه به ډیرو برخو کې لا یو بل سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او دغه اړیکې د زړونو او فرهنګي او همدار ټولنیزو اړیکو له ډیره کېږي. خغل روحانی ویل دواړه هیوادونه د خپل اړیکو د لا پیوړتیا لپاره پراتلونکي کې ډیرو هڅو ته ژمن دي. دغه پټلۍ د غوریان ولسوالۍ روزانک لسیمه پیلېږي او د رباتک ربات پیریان تر سیمې پورې په 14 میاشتو کې تکمیل جوړیږي. د دغه پټلې د دوه فازه کارونه چې 25 کیلومتره کېږي په خوا جوړ شوی و. د خواف هرات پټلې بشپړ اوږدوالی 225 کیلومتره ده چې افغانستان د ایران ترکیه له لارې له اروپا سره نښلوي. بلې
ډیره مننه کوم. خاطر پردیس وی چې د هرات خواف ترمنز د اوسپنې پټلۍ د ترمنز د رفمن پرانستل کېدو په اړه جزئیات راکول زموږ خبرونه ده مالري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غلازه د ایرادیو لري او سورځو ننګرهار ته چیرې چې د یو خصوصي ټلویزیون د خبريالي ملال میوند جنازې مراسم شی بوړاندې تر سره سول. دغه مراسم ته زموږ همکار سهارګل امیرزی ورغلی وو. د ملال د کورنۍ د غړو او د غرز د ننګرهار له چارواکو سره ژغیدلې دی. پر دې موضوع نور جزئیات بلدن وورو. سهارګل امیرزی خبرونه ته شرغلی کته سیرات او اس نور چې پدې د جنازه تر سره سول پدې مراسم کې د ملالی میوند کورنۍ غړو څویل او آیا چارواکي امرغلی و او هم تازه ویناوي درلودې کڅنګه؟
او شیبه وړاندې د ملالی میوند او د دې سره د وبل همکار چې ډریوري هم وو جنازه تر سره شو. د دواړو جنازې د ننګرهار والی پختل امامت باندې وکړه. په دغه جنازه کې د ننګرهار د والی په شمول ګڼو امنیتي او ملکی چارواکو او همدارس د جلال آباد ښار اوسیدونکو او د ملال میوند او د سره د وژل شوي همکار کورنۍ او ګډون کړی وو. او په دغه جنازې مراسمو کې کتان چې د ننګرهار والی ژمنه وکړه چې په ډیر ژر به د ملال میوند او د بل همکار د وژونکو په پیژندنه کې به اقدامات تر سره شي او دا به ونیول شي. د قانون منګولو ته به وسپارل شي. او د دې په خبره باندې چې دوی په دې اړه باندې ډیر جدي دي، د کته هم مشخصا د کومېډلې یا چانوم باندې خسته چې چا وژل خو ویل چې هغه څوک دغه خلک وژني چې په تیر کې هم تعلیم یافته خلک وژلي وو، دولتي کسان وژلي وو. د دې په خبره باندې چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی. خو ترڅنګ د ملال میوند پلار چې جړغونه وو هیڅ د خبرو کولو تابع نه درلود. خو بیا هم د ننګرهار واری ته پختلو خبرو کې ویل چې هر ډول چې کیږي د ملال میوند وژون کې غواړي قاتلینی غواړي او په دې اړه باندې غوښتنه وکړه چې ولایتي اداره به جدي اقدامات تر سره کړي. د ډاډ ورکړ چې د ملال میوند په څیر باندې نورې ملالې هم لري چې دغه ډګر ته راووزي، کار به وکړي. او خو وژن کې غواړي او پیس ډول بخون کې نه ده.
ډیر زیاته مننه کوم سهارګل امیرزی و له ننګرهار ولایت څخه راپور ورکوه چې هلته د یو خصوصي ټلویزیون د وژل شوي خبریالي ملال میوند جنازې مراسم شی وړاندې تر سره سول. کور مودن په همدې تړاو راځو د ته چې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې رئیس مجیب خلواتګر وایي د انعکاس رادیو ټلویزیون ویاندي او مدني فعال ملال میوند د خلکو ژغ او چتوا او د دې هیواد دښمنانو لخوا هغه غلی سو. شغل خلواتګر له ریاست نوري سره د مرکه په پایل کې په دې اړه چې څه فکر کوي چې د غلي میوند وژل کېدو تر شا به د چا لاس وي داسې وویل.
متاسفانه په افغانستان کې وضعیت یو حالت ته رسیدلی دی چې موږ د خلکو او افکارنګ د نظام دښمنان نه غواړي. چې هغه کسان چې خپل غږ راپورته کوي دوی ژوند وکړي. متاسفانه د ملال خور د شهادت اصلي مخه او اصلی انګیزه دا ده یو باجرات هم دارنګ یو حرفه‌ای خبریاله و. او نه تنها په جلال آباد کې یا په ننګرهار کې یو پیژندل شوی خبریاله و، بلکې ګرد په افغانستان کې او په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو د سکتور په برخه کې یو فعال خبریاله و. خپل غږ د سولې په اړه هم دارنګ د هغه ستونزې چې په افغانستان په جامه پټولنه کې موجود و
خلوتګر صاحب تاسو وایئ چې دغه غږ پورته کوو، خلوتګر صاحب دغه غږ څوک غلی کوي؟
زه فکر کوم هغه کسان چې د افغانستان پرمختګ نه غواړي، دوی د طالبانو په چتر کې هم راضي، دوی د داعش په چتر کې هم راضي، او د ځینو نورو اجتماعي او ټولنیزو مخالفو قواو په ډله کې راضي. زه فکر کوم هغه کسان چې اوس غواړي خپل ژبې چوپ وساتي او دوی غواړي څه نه وایي، څه دوی مسؤول دي کنه، دوی اصلي مسؤول دي.
دغه پیښه نوې پیښه شوې ده، اوس به له هر لوري د دغه پیښې غندنه کیږي. په دغو غندنو باندې کوم شی لاسته راځي کنه؟ که څه هم د ژورنالیستانو د امنیت ساتل خو به ګران کار وي، حداقل نشي کولی چې عاملانو په موندلو کې جدي هڅې وکړي چې د دغه ډول وژنو تر شا څوک دي. په یوه میاشت کې تقریبا درې خبریالان وژل کیږي، من جمله د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چې په هلمند کې ووژل شو، له هغه مخکې د طلوع ټلویزیون پخوانی خبریال چې په کابل کې ووژل شو. ولی دغه سلسله که داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو وضعیت تاسو څه ډول وینئ؟
متاسفانه حکومت پاتې راغلی دی، خو دوه کارونه کولی شي چې د افغانستان امنیتي ارګانونه وکړي او همدارنګه عدلي او قضایي ارګانونه وکړي. دوی دومره توانایي او ځواک لري چې دغه دوسیې وڅېړي، او هغه کسان چې د دغې دوسیې عاملان دي دوی قانون منګلو ته وسپاري. دوی دغه توان لري. همدارنګه بل کار د خبریالانو او د ځانګړي خبریالانو چې خزینه خبریالان پکې راځي او په خطرناکو ځایونو کې دوی کار کوي، دوی افغانستان امنیتي ارګانونه دومره توان لري چې دوی د پاره خوندي د کار وضعیت برابر کړي. زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت وظیفه هم ده او دندې هم ده او دا کار باید وکړي. دا غندلې خو مونږ احساسي مسله ده، چې مونږ خپل احساس وړاندې کوو، خو دا زه فکر کوم ډیر مفید نه ده. ډیر مهم مسله ده چې د رسنیو له لارې، د رسنیو د نهادونو له لارې باید دا غږ پورته سي او دولت یو رقم باید تر فشار لاندې راوړي چې د خبریالانو خوندیتوب تامین وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنې مشر موجیب خلوتګر و. په همدې حال کې کابل ته ورزو چیرې چې ولسمشري ماڼۍ او د ملي مصالحي عالي شورا هم د ملالۍ میوند پر وژنه خبرګون ښودلی دی. له اجمل تورمنځ خبرې واورو چې له کابل سټوډیو څخه راسره د ټلیفون پر کشه دی. تورمنځ صاحب، خبرونه ته شرغله.
مننه. په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د خبرونو د چلوونکي او خبریالې ملالۍ میوند د وژل کېدو په خبرګون ارګ په وی اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس غنی د دې برید د سخت غندلو پر مهال ویل زموږ رسنۍ او خبريالان چې په سختو شرایطو کې د هواد سیمې او نړۍ له حالات څخه د خلکو د خبرولو په موخه کار کوي، پر دوی بریدونه بشري ضد جنایت او نه بخښونکي عمل دی. په اعلامیه کې د جمهور رئیس غنی په حواله دا هم ویل شوی چې د جهل او وحشت لارویان د دغه وړ وحشیانه بریدونو په ترسره کولو سره د بیان ازادي چې د اساسي قانون د سري حکم په بربنسټ د افغانانو مسلم حق او زموږ د هوادوالو او د رسنیو فعالانو په ډیرو کوښونو او قربانیو ترلاسه شوی لاسته راوړل ده نشي محدودولی او حکومت په ټول توان ساتن یو پالون انسجمن دی. در پیلمه کې دا هم ویل شوی چې ښاغلی غنی د دې پیښې د څېړنې او د قانون منګول ته د وژونکو د سپارلو امر کړی دی. د مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په ویلامه کې دا برید د بیان په ازادۍ برید ګڼلې دی. ښاغلی عبدالله ویلي د افغانستان دښمنان نشي کولی چې په دې ډول بریدونو سره د افغانستان د خلکو رسا غږ غلی کړي. خوب خبره دا د دې خونه کوي چې دښمن د افغانستان سالنی واقعیتونو او د روښانه راتلونکي لپاره د افغانانو له هڅو څومره ویره لري. د انعکاس راډیو تلویزیون خبریاله ملاله میوندې او دغه موټر چلوونکي نن سهار په توریستي برید کې وشل. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونو نن په کابل کې په دې تړاو یو خبري غونډه هم ولري. د تیرې یوې میاشتې راهیسې دا دریم خبریال دی چې په افغانستان کې وشل کیږي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي په کابل کې د تلو نیوز د سیاسي خبرونو پخوانی چلوونکی یماس یاوش او اوس هم ملاله میوند، مخکې هم دا وژنې په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوې دي. همداونی په افغانستان کې د روپۍ ټولو نغړو هیوادونو او د امریکا په ګډون د استرالیا، کاناډا سفیرانو او د ناټو استازي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په دې هیواد کې د هدفي وژنې ودروي. باره فری بجانې
ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمن. دوستانو، زموږ خبرونه ادامه لري، تر ویلاندې وقفې وروسته وګورو.
د د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان اقتصادي خبرونو ته باور سو چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د درې څلوېښت کیلومتره په اوږدوالي نن د خواف هرات د ریل پټلۍ د څلورم فاز د جوړېدو کار پیل سو. د هرات ولایت د ریل پټلۍ رئیس انجینر صداقه علیزي ازادي راډیو ته وویل چې او د روبات پریان تر سیمې به په څوارلسو میاشتو کې جوړ سي. د ښاغلي علیزي په خبره له دې وړاندې د دغې پټلۍ د دوو فازو کارونه چې دوه شپېته کیلومتره کېږي جوړ سوي دي، خو ښاغلي علیزي ونه ویل چې د دغې پټلۍ دریم فاز کارونه به کله پیلېږي. د خواف هرات پټلۍ بشپړ اوږدوالي 225 کیلومتره ده چې افغانستان د ایران ترکیې له لارې له اروپا سره نښلوي. په بلخ ولایت کې په کلني ډول 10 میلیونه زیات چرګوړي تولیدېږي. د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د چرګانو په فارمونو باندې له 15 میلیونه ډالرو زیاته پانګونه شوې. ښاغلی رستمی زیاتوي چې دمګړۍ په بلخ کې شاوخوا 1000 واړه او لوی د چرګانو فارمونه فعالیت لري چې په ورځني ډول 15 میلیونه ټنه غوښه مارکیټ ته وړاندې کوي. په دغه ولایت کې په کلني ډول 6 میلیونه زیات د چرګوړیو هګۍ تولیدېږي چې له بلخ سربیره یو شمېر ولایتونو ته هم صادرېږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بایه یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 488 افغانۍ.
مننه کوم دوستانو چې تر دې معلومات مو خبرونه را سره تعقیب کړل. د اقتصادي خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی شئ، پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په یو نړیواله موضوع را وخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن د زوی تحقیقات پیل شوی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې دا تحقیقات د تجارتي مالیاتو په برخه کې دي او په دې اړه دي چې کله جو بایدن د باراک اوباما په وخت مرستیال ولسمشر و، زوی هانټر بایدن په اوکراین کې انرژي د یوې کمپنۍ په بورس کې شامل شوی و چې د لګېدلې تور له مخې له واک څخه یې ګټه اخیستې ده. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن وایي له ده څخه د مالیاتو د سرغړونو تحقیقات پیل شوي دي. داسې ښکاري چې دا د راتلونکې ادارې لپاره یوه سیاسي مسأله ده. هانټر بایدن په یو بیان کې چې د ده پلار ته د ولسمشرۍ د لیږدېدو د واک ډلې خپور کړی دی، ویلي دي چې فدرالي څارنوالان د ده د مالیاتو د چارو تحقیقات کوي. په دې بیان کې راغلي دي چې دی دا مسله جدي ګڼي او ډاډه دی چې د مالیاتو د ورکړې په برخه کې په قانوني او مناسب ډول چلند کړی دی. هانټر وایي چې دی له دې تحقیقاتو د ډسمبر په 8مه خبر شو، خو نه پوهېده چې په کومو برخو کې به پوښتنې کېږي. د راپور له مخې دا تحقیقات د 2013 کال په وروستیو کې پیل شوي وو. په دلاویر کې د فدرالي تحقیقاتو موضوع په داسې وخت کې افشا شوې ده چې د راتلونکي ولسمشر لپاره په زړه پورې وخت نه دی، ځکه چې د ده د نوي لوی څارنوال د غوره کېدو وخت دی چې بیا به همدا څارنوال دغه دوسیه څاري. د تحقیقاتو پر مهال به شاید دا قضیه د جمهوري غوښتونکو لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکي دوره کې د سیاسي فوټبال په یوه ډګر بدله شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ډونالډ ټرمپ او ډیرو جمهوري غوښتونکو پر هانټر بایدن انتقادونه کول، په ځانګړي ډول په اوکراین او چین کې د ده د هغه وخت پر تجارتي اړیکو چې د پلار د واک پر مهال یې لرل. پلار یې هغه وخت مرستیال ولسمشر و. د بایدن د واک د لیش ټیم ویلي دي چې منتخب ولسمشر په خپل زوی ډیر ویاړي او هغه په وروستیو میاشتو کې په بېلابېلو ډولونو د شخصي بریدونو په ګډون له سختو ګواښونو سره مبارزه کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیرته افغانستان ترزو او د غزنی ولایت د غزنی مرکز ته ل ولسوالی او لری پروتوسی متخه کډسی وی کډوال وی په بد حالت کې ژوند کوي. د دوی په خبره د خوړو او د سون موادو لکمش سره مخامخ دي، خو هیڅ اور سره مرسته نه کوي. دوی له حکومت او خیریه مؤسسات څخه د مرستو غوښتنه لري. حبیب رحمان تاثیر پاړه راپور کړی.
دا غیر قسم ده چې تاسو خو څه به په مخه ورګې دوه ورځې ماته درلسه ډوډۍ نه وسې ورکړې.
دا میمنه ده. میمنه د غزنی ښار ته څیرمه په علي لالا سیمه کې په یو زاړه او کنډواله سرای کې له خپلو اتو اولادونو او ناروغ میړه سره اوسي. دا کورنۍ په داسې خونه کې ژوند کوي چې کړکۍ هندارې نه لري. د سرای په یو کونج کې کثافات پراته دي. تر لسو پورې چرګې چرګان پکې ګرځي. په یوه وچه ونه پورې په ځنځیر سپای تړلی. دغه کورنۍ د جګړو له امله له اندړو ولسوالۍ څخه دلته راکډه سوې ده. میمنه وایي تر اوسه پورې په دې سړه هوا کې په کیږدۍ کې اوسېده، خو له څو ورځو څخه دغه زاړه سرای ته راکډه سوې ده. میمنه وایي ژوند یې ستونزمن دی، اولادونه ورپسې دي. تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. دا له دولت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. میمنه وایي د نورو خلکو له کورنو یو څه راټولوي، اولادونه او ځان په ساتي. دا یوازې میمنه نه ده چې کډوالۍ، جګړو او بېوزلۍ ترې هر څه اخیستي، بلکې په غزنی کې زرګونه داسې نورې کورنۍ هم اوسي. جمیله بله کډواله ده. هغه په یوه سړه او باراني ورځ د غزنی د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې په تمه ولاړه ده. دا وایي له خوګیانو ولسوالۍ څخه د غزنی مرکز ته له جګړو راکډه سوې شپږ تنه اولادونه راپسې دي. کوند یما میړه مې د جګړې تورې بلا خوړلی.
ماشومان را پاتې دي، کور مې همسایه یم، خانه نه لرم، کرایه ورکوم. دي مرسته ده، مرسته غواړم چې اولادو ته مې یو پکار پیدا شي، یو شی، یو سړی پا شهید شوی.
په غزنی کې تر وخت مخکې واورې بارانونه ورېدل او سلزګي زیاتېدل، هغه څه دي چې دغه خلک یې نور هم اندېښمن کړي دي. دغه کډوال وایي له دې امله چې په کورونو کې د خوراک او سون لپاره څه نه لري، ژوند یې خراب او ماشومان یې په ناروغیو اخته سوي. دولت او خیریه موسسې دې راسره مرسته وکړي. دا هغه کسان دي چې تقریبا هره ورځ د نړیوالو مرستندویه موسسو دفترونو ته د مرستې لپاره ورځي. وایي لا هم له دوی سره سږنۍ ژمنۍ مرستې نه دي سوي، خو دولتي چارواکي وایي دوی په تیرو کلونو کې په وار وار له دغه بېوزلو کډوالو سره مرستې کړې او لا هم روانې دي. دا غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده وایي
دا خبره حقیقت نه لري. موږ سخت کال په زرګونو خلکو سره له هغو ولسونو چې دوی له جګړو چې راویځای سوي دي مرستې کړې دي، خپله د حکومت له طریقه او د همکارو موسسو له طریقه، او همدغه مرستې له دغسې جریان لري روانې دي.
جمعزاده زیاتوي کېدای سي ځینې کسان به له دغه مرستو پاته سوي هم وي. د دغه کورنیو زیاته برخه یې د غزنی له دې یک اندړو، ګیرو، ګیلان، رشیدانو، خوګیاڼي، مقور، قرباغ او د ځینو نورو ولسوالیو تر څنګ د مرکز له ځینو سیمو څخه ښار ته د جګړو له امله راکډه سوي دي. د کډوالو چارو ریاست وایي د دغه کډوالو کورنیو شمیر تر 4400 لا هم زیاتې دي، چې ډیری برخه یې غریبي او بېوزلي کورنۍ دي.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرائیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو واوریدل د ازادي په څپو کې خبرونه هر پنځه مخبري چینن یې واردی، نن به هم همدا خبرونه واوري او زما همکاران به پر دې بحث وکړي چې په دوحې کې د سولې خبرې څنګه روانې دي او هغه کوم نسبي پرمختګونه چې پکې شوي دي پر هغه به وغږیږو. او ستاسو نظرونه د میلمنو نظرونه به هم په همدې خبرونه کې واخلو. په دې سره اوس ورسېدو په کابل کې 12:10 ته. یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکرو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر خبر اعلانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبره یې په ډیرو قربانیو ترلاسه شوې نشي غلی کولی. ښاغلي غنی په یوه خبر پاڼه کې په جلال آباد کې پر خبریالې ملالې میوند برید وحشیانه بللی. ملاله میوند چې د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبریاله وه، نن سهار له خپل موټر چلوونکي سره دندې ته پر لار ووژل شوه. تخار کې ځایي چارواکي وایي د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکی برید کې وژل شوی. د امنی قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر وایي ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون مازدیګر طالقانو ته پلاره و چې برید په وشو. برید کې د یو ساتونکی هم وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ نن رسمن پرانستل شوه. په هرات کې زموږ خبریال وایي چې د دغه پروژې پرانیست مراسمو ته تدابیر نیول شوي وو او د دواړو هیوادونو ولسمشرانو هم ورته وینا درلوده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له امله د 3000 زیات کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزی کړي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې ژر پیل کړي. بلورته د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر پرون وویل چې له د مالیه څخه د احتمالي سرغړونه په خاطر تحقیقات کیږي. دا مسله ښایي د راتلونکو ادارې لپاره پر یوې سیاسي موضوع بدل شي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې د خبرونی اونیز پروګرام ته ورسو، یو بل راپور هم لرو. لیونی مینې کړم آشنا لبیا بانه سره. د دې او نورو ګڼو مشهور سندرو ویونکی ایوب د ناروغۍ پر بستر پروت دی. کورنۍ یې د درملنې لپاره ځان به وسه ګڼي. اجمل تورمن په دې راپور کې د نوموړي ناروغ صورت پښتلی دی. په ګډه به وورو.
د افغان موسیقۍ یو لوی هستی خو بی وسه او بیمار. د مینې سندربول ایوب چې له درنوي مینوال یې ورته ایوب استاد وایي د نږدې نهو لسیزو دی او له 13 کلنۍ له موسیقۍ سره پاتې شوی دی. نوموړي چې ډېر شمېر ځوان هنرمندان یې په پښو ودرول، اوس خپله د امسا او نورو په مرسته درېږي او قدم اخلي. د افغان موسیقۍ دا ویاړلې څېره په غوږونو سم نشي اورېدلی او فکری توازن یې هم له لاسه ورکړی. د سندرغاړي ایوب لور سیما ګل د خپل پلار تیرې خاطرې یادوي. د بې وسۍ اوښکې تویوي او د درملنې لپاره یې د مرستې غوښتنه کوي.
پلار خو تبا کړی، پلار پسې لیونی شوی و. ډډه مې داسې سوځي لکه اور چې ورته ګورم. زه اوس غواړم چې وسه مې نه رسېږي، څه شی وکړم دې ته؟ پلار مور خو تاسو ته پته ده چې پلار مور څه شته وایي.
کیهان ایوب.
اس رات غرونا گڑنگونا.
دای دای یوبستات مسه ده. کیهان چې خپل هم سندرغاړی دی وای کله چې مافیلونو کې خلک ورنه د ایوب استاد سندرې غواړي ویاړي.
نو بس زما دغه کوشش ده چې بس د دوی امه قانون ژوندې اوسي او هنر نه دوی پاتې دي فعلا.
د ختیځو هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل وای له سندرغاړي ایوب سره لازم مرسته نه ده شوې.
د وزارت نه موږ دا هیله کوو چې د هنرمندانو د دې وطن د یو غړي په صفت باید ومني. پلاټ فرهنګ باید د یو استاد چیز نه یو سره ماته د وظیفه راکي. زه با غزامونو ته مسیانو ته به وایم نو مرسته باید ورسره وشي.
ایوب سات اوس په جلال آباد کې د خپل وراره سره ژوند کوي. د دوه لونې لري، دوه زامن یې هم درلودل، یو زوی مړ او بلې ترې تم ده. لونې په پیښور کې واده دي، خو کله کله د پلار پوښتنې ته له تورخم راوړي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکشي شدي پروګرام لرو چې زملالی بشیر پر مخ وړم. په دې پروګرام کې به زموږ سره نن شکریا جلالزی میلمنوي. شکریا جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکي ده. په کابل پوهنتون کې د اقتصاد په پوهنځي کې درس ویلې دي او په کابل پوهنتون کې ماستری کړې ده. دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار کړی دی. د شکریا جلالزی ترڅنګ نجیبه آریان هم نن په دې پروګرام کې زموږ سره وصل کیږي. نجیبه آریان د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه ده، ماستری جریان لري. د فلسفه په برخه کې په بانو تلویزیون کې، زن تلویزیون کې، شیبه رادیو او ملی رادیو کې نطاقه و. همدارس د دې پروګرام یو بل میلمنه شیبه سعادت ته چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه شوې ده، اوس په قضا او سارنوالۍ کې ماستری کوي او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. په دې پروګرام کې برخه اخلي، زموږ میلمنه به وي. اوس هم شکریا جلالزی له موږ سره وصل شوې ده. شکریا جانې، شرغ لاس پروګرام ته سلامونه میومنی.
سلامونه نیکی لی تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو ته
ژوندۍ اوسې. شکریا جانې، لکه تاسو ته چې به معلومه وي، نن د ملګرو ملتونو نوی راپور خپور سو. له افغان چارواکو څخه ملګرو ملتونو غوښتي دي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ښځو او نجونو ته دې زمینه برابره سي. په دې راپور کې همداراز راغلی دي چې د افغانستان عدلي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکي ډیری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع به هم له تاسو سره خبری کوو. لمړی بس تاسو د خپل لاستراړونو په اړه تاسو سره خبری وکم. تاسو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی یاست او همدارز شاعري هم کوي. تاسو د شاعري موضوعات پر کوم ټکو تر ډیره راڅرخی؟
ډیر زیات مننه. مخکې له دې نه چې زه خپل ماستری د مالی اقتصاد کې واخلم، چون در دې دلمه د خپل ټولنې د وضعیت نه، د خپل خلکو د محرومیت نه، د بیوزلۍ نه، نو ما شعر لیکلو او اکثره شعرونه غزل دي او هغه کې همدغه د خپل هیواد د خلکو درد راغلی ده. ډیری همدارې چې تعلیم ته خلک تشویق کړي دي، سولې ته تشویق کړي دي او ډیر متمرکز د افغانستان په حالاتو دي چې څنګه د دې حالاتو نه ووځو. اما کله چې ما په یو بله برخه کې، یعنی مالی اقتصاد کې، کله چې ما ماسټري وخت زما ذهنیت دا و چې که زه هر څومره ښه شعر ولیکم، باوجود د دوچ پیغام بلري د خلکو په ذهن به تاثیر وکړي، ولې ډیر اړتیا عملی کار ته ده. تر څو چې عملي کار ونه شي په ټولنه کې، د عملي نتایجو او تغییراتو دپاره هلې ځلې ونه شي، که هر څومره ښه شعر وي، شاید ذهنیت د هغې د اورېدو یا هغې د درک دپاره ډیر آماده نه وي. نو تقریبا درې کاله کېږي چې ما نور شعر نه ده لیکلی، البته یوازې ډیر کم غزل مې لیکلي دي. او ډیر په دې د وومن ډیولاپمنت بخش کې، یعنی ښځو ته د پرمختیايي پروګرامونو بخش کې ډیر مصروفه یم.
تاسو د همغږي او پراختیا موسسه لري، د دې موسسې تاسو رئیس یاست. د حرفوي زده کړو په برخه کې که یو څه معلومات راکړي چې تاسو یې خلکو ته ورکوي او همدارز د بېوزلو سره مرسته کوي، دا څه ډول مرستې وي؟
مننه. زما شخصي ذهنیت همداره او د ټولنې واقعیتونه همداري چې کله اقتصادي وده رانه شي او یو څوک د اقتصاد له لحاظه پیاوړی نشي، حمایت نشي، په پښو نه درېږي، دغه نور ستونزې حل کول به ډېر مشکله وي. نو د دې لپاره چې یو مېرمن خپل ستونزې په خپل باندې حل کړي، نه تنها خپل ستونزې بلکې د خپل ټولنې، د خپل فامیل ترڅو چې د ټولنې ارزښتم په ټولنه کې د غخذي ارزښتم په ټولنه کې جواد شي او پاینې زمان کې هغه خپل توانمندي ثابت کړي په یو ټولنه کې په یو کورنۍ کې. نو د دې لپاره لازم ده چې دوی یو څه زده کړي او د هغه زده کړې په مټه باندې دوی یو ثابت یا پایدار عاید ولري. نو د دې لپاره موږ فکر کوو چې هغه میرمنې چې سنې اوس لوړ ده او دوی نشي کولی چې د اول سنف نه مکتب شروع کړي، باوجود د دې چې موږ د سواد موزي پروګرامونه په څنګ کې د ټولو حرفي زده کړو ورسره لرو، موږ وغوښتل چې دوی باید یو حرفه زده کړي. دغه حرفه کیدای شي چې دوی هم خپلې کورنۍ ته پرې عاید وګټي، هم خپله ټولنه حمایت کړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې بعضې نور اساسي حقونه چې ښځې هغې لپاره ډېر ضرورت لري، لکه صحي خدماتو ته لاسرسی ده، یا مثلا د عدالت موضوع تاسو یاده کړله، یا د تعلیم او تربیې موضوع ده. نو دوی کولی شي چې د دې عاید په واسطه باندې بیا خپلې کورنۍ حمایت کړي، خپل ځان سپورټ کړي. نو د دې وجې نه موږ حرفي زده کړې په مختلفو برخو کې په زرګونو ښځو ته برابرې کړې دي. او دوه مخشته مرستو چې د دې اساسا دا دوه بخشه لري، یو بخش هغه و چې د بې ځایه شویو کډوالو مخصوصا هغه کورنۍ سره چې ښځې د هغې سرپرستي لري یا ښځې کونډې دي یتیمان ورته غواړي دي، نو دا کومکونه اکثره د هغې سره کېدل. خو کله چې کورونا راغله افغانستان ته، دنیا ته یعنې افغانستان یې وځپلو، نو بیا اکثره انکشافي پروګرامونه د کورونا وایروس په وجه نه ودرېدل، او اکثره ډونرانو د افغانستان لپاره مرسته کوونکو تصمیم ونیو چې د انکشافي برخې بودیجه چې ریفنډ نه شي بیرته ونه ګرځي هغې ملکونو ته او په افغانستان کې مصرف شي. نو دوی خپله بودیجه اقتصاد کړه د خلکو سره، مخصوصا د هغه خلکو سره چې اقتصادي ستونزې لري، دا به چې دې ته ځانګړې کړه. نو د همدې وجې نه موږ کابل کې شاوخوا د سل زره کورنیو سره د ملل متحد په مالي مرسته باندې د خوړو او د نغدو مرستو بستې کومکي بستې ویشلې دي، چې په دې کې میرمنې په یوه لوړه فیصدي برخمنې شوي دي، او اکثره هغه میرمنې چې دي دغه کومکونو ته اړتیا درلودله، لکه څنګه چې ما مخکې یاده کړله چې یا د کورنۍ سرپرستي لري یا مالونو مایوب لري کورونو کې، یا موادو مخدرو د دوی روزي ګټونکي، یا هغه د کور کوم ډوډۍ راوړونکي یا کارکوونکي چې پیروګ دي وي، دغه کسان چې مظلوم دي، مستحق دي او د اقتصادي فکر سره مخ دي، دا پوښښ شوي دي.
ډېره زیاته مننه شکریه جاني. اوریدونکو تاسو د شکریه جلالزی خبري واورېدې. شکریه جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکو ده، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه سوې ده، په مالی برخه کې د کابل پوهنتون څخه ماسټري کړې ده، دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار سوی دی. دا به هم یاد کړم چې د چک جمهوریت څخه د میړانې یا شجاعت د سرو زرو میډال هم اخیستی دی. همدارس شکریه جلالزی د همژغۍ او پراختیا موسسې رئیس ده. اوس هم ورځو نجیبه آرین ته چې زموږ د دې خپرونې دوهمه میلمنه ده. نجیبه آرین د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه سوې ده او اوس هم د ماستری دوام لري د فلسفې په برخه کې په بانو تلویزیون، ځان تلویزیون، شیبه رادیو او ملي رادیو کې د نطاق په توګه دنده هم ترسره کړې ده. نجیبه جانې خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه سوي یاست او اوس د ماستری په جریان کې تاسو هم کار کوئ. مخکې تاسو نطاقي هم کړی د شیبه رادیو د ځینو نورو تلویزیونونو سره، په داسې حال کې چې تاسو زده کړې هم جریان لري او تاسو په همدې حال کې کار هم کوئ، دا څومره یو ستونزمنه مرحله وي؟
دغه مشهره چې زده کړو په جریان کې کار کول کله یوې خوا ستونزمنه مرحله ده، ځکه چې هم باید زده کړو ته پاملرنه وشي او تر څنګ یې باید کار هم په سمه توګه پرمخ لاړ شي. یو ستونزمن کار دی، خو تر څنګ یې بیا ګټور هم دی، ځکه چې کاري تجربې په برخه کې انسان سره ډېره مرسته کوي. هغه څه چې په تیوریکي لحاظ وایي هغه کولی شي چې په عملي ډګر کې پلی شي. یعنې کله چې یو زده کوونکی په عین د دې وخت کې چې زده کړه ترسره کوي هغه کار هم کوي، نو دوه ګټې کوي، هم تیوري زده کوي او هم عملي ډګر کې هغه پلی کوي. او کله چې وروسته له فراغته په کامل یا بشپړ ډول راوځي د عمل میدان ته، نو هغه وخت دواړه قدرتونه یې ځواکونه ورسره شته ده چې هم په تیوري پوهېږي او هم په عمل.
مننه نجیبه جانې. بل پښتنه می دا کوله چې تاسو د پوهنې وزارت ویاند هم یاست. په دغه وزارت کې د پرون راهیسې اعلامیه خپره سوی و چې د لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې به کوچنیان نور په جماعتونو کې زده کړې کوي. دا اوس زموږ دپاره یوه ښه موقع ده چې تاسو زموږ اورېدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې دا اوس څنګه پروسه ده.
ډېره زیاته مننه چې تاسو دې ټکي ته اشاره وکړله. لومړی باید دا تصحیح کړم چې موږ په ټولو زده کوونکو دا سیستم نه پلی کوو چې هغوی به ځي جوماتونو ته. یاده چې موږ ښوونځي له اول نه تر دریم ټولګي پورې انتقال کړل جوماتونو ته. موږ په هغو لرې پرتو سیمو کې چې ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو او زده کوونکي عملاً نشي کولای چې په فزیکي ډول ښوونځیو ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي، هلته موږ د بدیل لاره دا ده چې جوماتونه په تعلیمي او تربیتي محیطونو رابدل کړو او خپل د پوهنې وزارت نصاب پکې پلی کړو. یعنې هغه مضامین چې په ښوونځیو کې درس ورکول کېږي هغه په هماغو جوماتونو کې چې هلته د ښوونځي ته لاسرسی د امکان نه لرې خبره ده، هلته شاګردان یا زده کوونکي کولی شي لاړ شي له اول تر دریم ټولګي خپلې زده کړې هلته بشپړې کړي. ښوونکي به ورته پوهنې وزارت لیږي او نصاب به د پوهنې وزارت تطبیقېږي. ټول هغه مضامین چې په ښوونځیو کې تدریس کېږي هغه به هلته هم تدریس کېږي او دوی په درس کې به هېڅ ډول فرق نه وي. دا پرېکړه یوازې د دې لپاره ده چې هغه ماشوم چې په یو لرې پرته سیمه کې ژوند کوي او ښوونځي ته لاسرسی نه لري او دا د عمر له لحاظ نه هم دا توانایي نه لري چې له یوې سیمې بلې سیمې ته لاړ شي ښوونځي لپاره، نو بدیل لاره دا ده. موږ د ښوونځیو په ودانیو هم کار روان ده. پروژې په دې برخه کې شته چې موږ غواړو نوې ودانۍ جوړې کړو. خو تېر کې چې کوم ښوونځي جوړ شوي هغه وخت کې د نفوسو تراکم ته پام نه دی شوی او په همدې اساس په ځینو کلیو کې ښوونځي نشته، په ځینو کې دوه ښوونځي دي یا په ځینو کې حتی په دریم کلیو کې هم ښوونځي نه لرو. نو ځکه دغه د حل لارې لپاره مناسب بدیل همدا دی چې موږ په جوماتونو کې له لومړي تر دریم ټولګي پورې دا سیستم چې پخوا هم و پخوا به هم زده کوونکي تلل په جوماتونو کې درس نه لخوا، فرق دا ده چې موږ خپل د معرف سیستم غواړو هلته انتقال کړو. یعنی دا چې هغه زده کوونکي چې په جوماتونو کې له اول نه تر دریمه درس وي خپل نصاب پرې پلی کړو او د خپلو ښوونکو لخوا ورته درس ورکړو. له هغه وروسته تر هغه وخته چې دوی اول دویم او دریم صنف کې درس وي او انتقالېږي څلورم صنف ته، زموږ پروژې به پلي شوي. یا دا چې په هغه سیمو کې به ښوونځي ودان شوي او که چیرې د ښوونځي کمښت سره مخ شو نو دوی د عمر له لحاظ نه د حتی ته رسېدلي چې لږ څه واټن کې بل ښوونځی هلته لاړ شي له څلورم پورته خپل درسو دوام ورکړي.
تاسې د مخکښ شدې پروګرام اوري د ازادي راډیو د نجیبه آریان زموږ سره پر لیکه ده. د نن ورځې دوهمه میلمنه ده. اوس به وګورو چې بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو اوري.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسې خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لري تاسې کولای سئ چې اوس خپله پوښتنه وکړئ.
نوم خو می احمد همدرد د لغمان نظر سره پاړی کا کې. یو سلام ملمنو ته، یو سلام د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته. پښتنه مې دادا اورجان چې دغه کمی علاقې چې د حکومت د ساحې ناخوا دي، یعنی دولت د وسلوالو مخالفو په لاس کې دي، هغلته د ښځو لپاره کوم کارونه کېږي او که دوی د ملمانه څه معلومات لري
که
نه؟ دغه پښتو
ډېره مننه لري ورور څخه. هغه سیمې چې د مخالفینو په ولکه کې دي هلته زموږ هڅه دا ده چې د ښوونځیو ور ونه تړل شي. موږ غواړو چې د پوهنې ور هلته همیشه خلاص وي. په دې برخه کې موږ هغوی سره په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول د قومي مشرانو له لارې، د قومي متنفذینو له لارې، یا دا چې د ولایت د ادارې له لارې پایډی کې څو ټول مهمه دا چې هغه وړي انجن چې سن سال نظر نه دا تر حد تر رسیدلې چې باید زده کړو ته دوام ورکړي، د هغوی پر مخ د ښوونځي ورونه تړل شي. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي او کچېرې مثلا په کومه سیمه کې خدای مکړه داسې پېښه کېږي چې ځینې وخت ویل کېږي چې لشپږم ټولګي پورته د انجونې ښوونځیو ته نه ځي یا دا چې پابندي پرې لګول کېږي. په دې برخه کې موږ په څو برخو کې کار کوو. یو دا چې د قومي مشرانو له لارې هلې ځلې کوو څو دغه ذهنیت ته تغییر ورکوو. د دې تر څنګ په هغو سیمو کې چې زموږ لاسرسی ورته اسانه وي هلته عامه پوهاوی ترسره کوو چې د انجونو د کم عمره انجونو د زده کړو په برخه کې څنګه کولای شو اسانتیاو رامنځته کړو، څنګه کولای شو چې ذهنونه نور هم روښانه کړو.
د سیف دی چلډرن یا د کوچنیانو د ژغورنې ادارې ویلي دي چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله به ډیری کوچنیان چې تقریبا 10 میلیونه دي، دغه شمیر دوی یاد کړی دي چې ډیری نجونې دي هیڅکله به بیرته ښوونځیو ته ستانه نه سي. دغه ستونزه به په افغانستان کې هم وي. د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله تاسې کوم تدابیر نیولی دي چې نجونې باید بیرته بیا په ځانګړې توګه نجونې بیرته ښوونځیو ته ستنې سي؟
په دې برخه کې موږ له هغو نهادونو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي او همکار دي، له هغوی سره په ګډه کار کوو، او د عامه روغتیا وزارت په مرسته چې مثلا هغه کسان چې په دې وایروس اخته کېږي څه ډول کولای شو چې دوی ته یو لنډه موده رخصتي ورکول، هغې د سبې تدبیر چې خپل زده کړو ته پام ورکړي. د دې تر څنګ هغه کسان چې په دې وایروس اخته شوي او بیرته روغ شوي، تر دې دمه کومه مرسته موږ سره دي، هغوی بیرته خپل زده کړو ته دوام ورکړی ده. په دې هغه ولایتونو کې چې دوی پې اخته شوي دي او رخصتي ته تللي او بېرته له رخصتۍ وروسته یې زده کړو ته دوام ورکړی، خو که چېرې موږ داسې یو مورد سره مخ شو چې دوی دغه لنډمهالې یا اوږدمهالې رخصتۍ ته دي او هغې نه وروسته نشي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې به ځانګړې برنامې ولرو. خو دغه څومره د قرنټین چې موږ درلودل، هغه وروسته چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړلې، داسې کوم ارقام په لاس کې نشته چې ګواکې د دې وایروس له امله څوک چې قرنټیني دوره یې تېره کړي بېرته زده کړو ته نه راستن شي.
نجیبه جانی، په جنیوا کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان څخه وغوښتل چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه دی ونیسي او همداراز دي نجونو ته زمینه برابر کړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او خپل زده کړې باید بشپړې کړي. په راتلونکو کلونو کې ستاسو وزارت په دې اړه څه پلانونه لري چې دغه بنچمارک باید څه ډول دوی پوره کړي؟
په دې برخه کې بیلابیلې طرحې شتون لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو پوهیږي چې ایو سنتی ټولنه کې ژوند کوو، تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ذهنیتونه ته باید بدلون ورکړو. په خاص ډول هغه کسان چې تر دې دمه د انجنیر زده کړه د انجنیر مکتب ته تګ یو نن بولي، په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دا یعنی په راتلونکي کال کې دا ترسره کړو. د کمیټې د جندر کمیټې لرو چې هغوی د جندر پالیسیانې هم جوړې کړي دي، او غواړو دغه د ښځو چارو وزارت په مرسته دغه پروګرامونه خپل پلي کړو، او ځکه چې دا انساني نیرو ته اړتیا لري، په دې برخه کې باید موږ سټاف ولرو چې موږ کولای شو دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه په کلي کلي کې په هر د افغانستان په هر ګوټ کې ترسره کړو چې دغه ذهنیتونه دې ته اماده کړو، کورنۍ اجازه ورکړي چې نجونې راشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
مننه نجیبه جانی. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو اخلو. ازادي رادیو ده،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او خپل پښتنه وایست؟
عبد الله ام لخصه امریکا نه ولیدا خرجان مصر. ها دا یو پښتنه ده، ما د اروپا امریکا ده غاش اکثره ته د مکتبو برکی چې دا کوم قرنټین شي لګیږي نه لګیږي دا معلومات هم دقیق نشته کنه. هم دا سید مکتبو برکی اوس هم د وزارت نه مطلب داسې معلومات نشته ورته چې دغه رسخت به ولګېږي نه به ولګېږي، او دا هم ماشومان نن او سبا کې مکتب ته روان دي، نو دقیق معلومات یې نشته. که دقیق معلومات راکوي نو ښه خبره وي.
په خوست ولایت کې هغه سیمې چې سړي دي، سړي سیمې دي، هلته موږ چټي خپلې پیسې دي، او هغه سیمې چې ګرمسیره دي هلته رخصتي نه شي چې دوی خپل زده کړو ته دوام ورکوي. خوست ولایت چې ده د هغو ولایتونو څخه دی چې ګرمسیره ولسوالۍ پکې ډېرې زیاتې دي، نو هلته موږ دا پروګرام د رخصتۍ نه پلی کوو. دا رخصتۍ پروګرام چې دی سړو سیمو ته ځانګړی شوی ده، او ځکه چې که موږ هلته اوس رخصتۍ ته ځو نو دا د دې لامل کېږي چې د دوی تعلیمي کال ضایع شي. خو که چېرې د کورونا وایرس پېښې مخ په لوړېدو وي، موږ د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې کار کوو او له هغوی څخه سلا او مشورې اخلو، نو هغه صورت کې به موږ خپلې غوښتنې او خپل پیشنهادات او وړاندیزونه د حکومت له رهبرۍ سره شریکوو، او له هغه وروسته چې هره فیصله د حکومت رهبري وکړي هغه به د منلو وړ وي.
نجیب جان ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه چې د ازادي رادیو سره مخبري وکړي. اوریدونکو تاسو نجیبه آرین اوریده چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوې ده. مخکې په بانو تلویزیون ځن تلویزیون شیبه رادیو ملي رادیو کې د نطاق په توګه دنده ترسره کړې ده. نجیبه آرین همداراز اوس مهال د پوهنې وزارت ویاند ده. له دې څخه مننه کوو او له تاسو څخه هم چې دې ته مو تلیفونونه را وکړل او خپلې پوښتنې مو ورڅخه وکړې. تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې رفا د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
بیرته شراغ لاس د مخکښ شدی پروګرام اوري د ازادي رادیو د اوس هم زموږ د خبرونه دریمه میلمنه شیبه سعادت را سره ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه شوې ده او په قضا او څارنوالۍ کې ماستری کوي. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په شپول موسسه کې چې د بشري مرستو مشترکه او منسجمه موسسه ته د حرفوي زده کړو مسؤوله ده. شیبه جانې ازادي رادیو ته شر اغلاست.
سلامونه نیکی هیلی ملاله جان تاسو ته زموږ د استاسو رادیو او ویډیو کې تاسو د دې کې چې روپا جوړه شي چې د څه د سیمه لپاره ترند ته تاسو د نیګرات په هم ته د نیګرات ولایت د شتول مرکزي دفتر د جندر یا د پولیس وکړو مسئله.
مننه شیباجانی. شیباجانی موږ غواړو چې لمړی ستاسو د موسسې په اړه واورو چې تاسو د حرفوي زده کړو په برخه کې کوم مهم فعالیتونه کوئ.
نو زموږ موسسه په مختلفو برخو کې البته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي همدارنګه د ښځو لپاره مختلف حزبي پروژې رامنځته کړې دي چې د هغې له جملې څخه څو یې روغارمه تاسو ته په لنډو ټکو کې بیان کړم. نو موږ ته په 2018 څخه تر 2019 د جون نه تر اګست پورې یو د ویټي پروګرامونه یعنې د 26 زکړو پروګرامونه موږ د نیمراز ولایت همدارنګه مختلف وقت وقت مواد هدف داخلی داخلی خاطر سرکار افغانی کے دل تقریباً سنگاتون که در دوی فعالی دی و هم دارنگ کولی شی چی پدی برخه که خپل کورانی و تا یعنی در آید منبع جوڑا کرده دی او که زموک در در پروژه سخه مونگه یعنی جندی مثالون چی دوی مثال در خامک نلاری بازار تا وراندی که هم دارنگ سنگاتون دوی خپل دزان لپاره دوی باز کرده هم دارنگ در خیاتی لپاره دوی هم چنان مثلا مختلف و بازار ترده که البته دوی خپل چکمی خیاتی و در خدی دې سبسنګ مونږ د اوس مهال چې مثلا په نورستان کې مونږ د ځکه په بل پروژې لرو په دغه کې هم مونږ کولای شو چې یادونه وکړو چې د زیاته مونږ اوس جینډر په برخه کې مونږ خلکو سره یعنې زیاتره عامه پوهاوی او ټرینینګونه وړاندې کوو چې د یو بل مومن لخوا دی چې په دې کې مونږ شپاړس ورکشاپونه لرو یا سیمینارونه لرو چې په دې کې مونږ یو سلو شل کسانو ته ټرینینګ ورکوو. نارینه دي ځکه نورستان ولایت جو د هغه ولایتونو څخه دی چې په دغه ځای کې د خود باندې ډېر زیات شغه کارونه ترسره کېږي او جزوي حدات د هغه خپل حق او حقوق څخه تر اوسه پورې ناخبره دي.
د شیبا سعادت څخه ډیره مننه کوو چې لمر سره یې په دې پروګرام کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا ستاسو سره حاضرېږو. تر بیا مو پر خدای سپارم.